د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو یوه بل خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم مخله دي چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایله د سات خبرونه کوو. د طالبان حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی وجل کېدل تایید کړل. حکومت په ویل مکه چې ویان ذبیح الله مجاهد نن چهارشنبه په خپل ایکس پانه افغانی ټویټر کې خبره کړې د خلیل الرحمن حقانی په وجل کېدو خوشنۍ څرګند کړي او ویل شوی چې نو موړی نن لغرمې ورسته د خوارجو په یو نازوان مردانه بلید کې وجل شو. تر اوسه پورې چا یو کومې ډلې د هغه د وجل کېدو مسؤلیت نه دی اخیستی. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د استازو جرګې د هغې لایحې د تصویب هرکلی کړی چې موسکو ته اجازه ورکوي طالبان د ممنوعه ترهګرډلو له نوملړ وباسي. دې وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه ګام د روسیې او افغانستان ترمنځ د اړیکو په لاښه کولو کې د خنډ لرې کېدل او د پام وړ پرمختګ دی. د روسیې دوما د استازو جرګې پرون سه شنبه هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې طالبان د ممنوعه ډلو له نوملړ په مقعد ډول لرې کېږي، خو دغه لایحه د قانون کېدو لپاره د سنا تایید او د ولسمشر توشیح ته اړتیا لري. له دې مخکې د منځنۍ آسیا دو نورو هیوادونو قزاقستان او قرقیزستان هم سکال طالبان د ترهګرو ډلو له نوملړ لرې کړي وو. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای اسرائیل او متحده ایالاتونو په سویه کې د بشر الاسد رژیم د چټک پرزیدو مسؤول بلل. خامنه‌ای نن د ایران دولتي تلویزیون سره په خبرو کې بیل دی چې د کوم بل هیواد نوم واخلي ویل یو گاونډي هم په دې پیښو کې لاس درلود. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې په ظاهر د خامنه‌ای اشاره ترکیې ته وچې د سوریې د پخواني حکومت د مخالفانو ملاتړ کړی دی. ایران او روسیه بیا هغه هیوادونه دي چې د بشر الاسد په مشرۍ د سوریې د پرزیدلي حکومت کلک ملاتړي بلل کېږي. خامنه‌ای ټینګار وکړ چې د بشر الاسد حکومت سقوط د ایران د کمزورۍ په معنا نه ده. د هغه په خبره ایران پیاوړی او ځواکمن دی او نور به هم پیاوړی شي. د سوریه نوی صدر اعظم چې د بشر الاسد رژیم له پرزیدو وروسته به د انتقالي دورې مشري کوي ویلي چې د دې هېواد د ثبات او آرامۍ وخت را رسېدلی دی. پر دمشق واکمنو وسلوالو ډلو محمد البشیر د انتقالي حکومت د صدر اعظم په توګه ټاکلی چې د 2015 کال د فبروري میاشتې تر پایه به سوریه اداره کوي. ښاغلی بشیر د صدر اعظم په توګه له ټاکل کېدو وروسته په خپله لومړنۍ مرکه کې الجزیره تلویزیون ته وویل هغه وخت را رسېدلی دی چې د سوریې خلک په ثبات او امنیت کې ژوند وکړي. د اوکراین په زاپوریژا ښار کې په یو کلینیک د روسیې په برید کې د وژل شوو کسانو شمېر لږ تر لږه اتو ته رسېدلی دی. د اوکراین د بیړنیو خدمتونو ادارې نن چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې په دې برید کې نور لږ تر لږه 22 کسان ټپیان شوي او زیاتوي چې ژغورونکي تر اوسه د پیښې په ځای کې عملیات مخته وړي. روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین پر ښارونو او د انرژۍ پر تاسیساتو د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه زیات کړي دي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون سهشنبه له خپلو متحدینو وغوښتل چې د 12 ترمنځ د هوایي مدافع نور پټرول سیستمونه ورکړي تر څو وکولای شي چې د روسي د بریدونو په وړاندې خپل هوایي قلمرو په بشپړه توګه خوندي کړي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ شلوریزو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه زیمبابوې وګټله. د افغانستان لوبډلې د پچې تر ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړه چې په شلو اوورونو کې د شپږو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 144 منډې وکړې. د زیمبابوې لوبډلې وکولی شو چې په شلم اوور کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو د 145 منډو هدف پوره کړي. ازادي رادیو اوري وړاندې خبرونه کې به واوري چې طالبان د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی نن په کابل کې په یوه چاودنه کې وژل شو. په دې اړه مو د چارو له یوه کارپو سره مرکه کړې ده.
د نرموړي وجل کېدل به خورا زیات اغېزې ولري، بالخصوص سراج اکاډي چې د ورارو د کورنیو چارو وزیر د اودس ویل کېده چې خلیل حقانی د خپل ورارو ډېر یو ښی لاس حیثیت لرلو.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د افغانستان د فرهنګي حقونو د ټینګښت او له هنرمندانو د ملاتړ لپاره پر طالبانو ډیپلوماتیک او عملي فشارونه زیات کړي.
هدف انستیتوت ملی موسیقی افغانستان
د موسیقی د ملی انستیتوت د اعلامیې د خپرولو هدف دا دی چې د نړیوالې ټولنې پام د طالبانو لوري د هنري او فرهنګي حقوقو نقص د چې په چټکۍ او ښکاره روانه ده راوړي.
د افغانستان په اړه ځینې نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به واوري چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې میشتې ښځې او ماشومان د ژمي پر رسیدو سره د خپل تاریخ ژوند څخه ګیله لري.
نکارستانه هیڅ شی نسته. کوچنیان چې اثری ټول دلته سرګردان یو ځای مغورځولې دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی وجل کېدل ان تایید کړل. حکومت په ویل مکه چې ویان د ذبیح الله مجاهد نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې خبره کړې. د خلیل الرحمن حقانی په وجل کېدو خوشحالي څرګنده کړې او ویل شوی چې نوموړی نن له غرمې وروسته د خوارجو په یوه نازوان مردانه برید کې وژل شو. طالبان د خوارجو کلمه معمولا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په ګډون یاغي ډلو ته کاروي. په ویل مکه هغه د وژل کېدو په اړه نور جزئیات نه دي څرګند شوي، خو وژل کېدلې یوه ستره ځای بلل شوې ده. د راپورونو له مخې نوموړی نن چهارشنبه د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په انګړ کې دننه په یوه چاودنه کې چې ځینو رسنیو هغه ځان مرګ برید بللی وژل شوی دی. رویترز خبري اژانس د خلیل الرحمن حقانی د وراره انس حقانی له قوله ویلي چې نوموړي په دې چاودنه کې پر خپل تر سربیره د شپږو نورو کسانو د وژل کېدو خبره کړې ده، خو د طالبانو چارواکو تر اوسه پورې په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې دقیق شمیر نه دی ښودلی. تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې هم د خلیل الرحمن حقانی د وژل کېدو مسؤلیت نه دی اخیستی، خو له دې مخکې د طالبانو پر نورو مهمو چارواکو د ورته ډېر خونړیو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې اخیستی و. دغې ډلې د 1401 کال په هوت میاشت کې د بلخ لپاره د طالبانو د والي محمد داود مزمل د وژلو مسؤلیت اخیستی و. خلیل الرحمن حقانی د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تر او د حقانی شبکې جګپوړی غړی و چې امریکا یې پر سر انعام ټاکلی و. د امریکا د متحدو ایالاتونو د خزانې وزارت د 2011 کال د فبروري په 9 خلیل الرحمن حقانی د نړیوال ترهګر په توګه نومولی و، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د هغو معلوماتو په بدل کې چې په نتیجه کې هغه د هغه د نیول کېدو لپاره لارې هوارې ده $15 میلیون انعام ټاکلی و. د طالبانو د دغه جګپوړي چارواکي د وژل کېدو په غبرګونونو کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د حقانی پر مړینې خفګان څرګند کړی او هغه د یوې درنې جهادي کورنۍ غړی بللی دی. د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په خپله ټولنیزه شبکه اکس کې په یوه پوسټ کې ویلي چې دغه برید سخت ټکان ورکړی او زیاته کړې ده چې پاکستان د تروریزم ټولې بڼې په انکلکه غندې. په دې اړه مې چې د طالبانو د حکومت د دغه جګپوري چارواکي وژل کېدل به د طالبانو پر حکومت څه ډول اغیز ولري، نن مخکې د سیاسي چارو له شنونکي سمی یوسفزي سره چې د طالبانو چارې له نږدې تعقیبوي مرکه وکړه، او په پیل کې مې همدا پوښتنه ترې وکړه.
زه فکر کوم دا چې د بزان سره یو وسله همیشه ګرځول ده، هغه داسې یو کوچنی توپنچه وه او دې معنی دا نه و چې د یو جدي خطر سره مخامخ و. زه فکر کوم د ټول عمر په مقاومت او جهاد کې د روسانو خلاف په مقاومت کې دی، ونو ورسته بیا دی د حقانی شبکې چې د جمهوریت حکومت او د امریکایانو پر ضد جنگیدل هغه وخت په دې کې فعال کردار لرلو، نو یو ډول لدې وسلې سره عادت شوی وو. خو بهر حال د نرموړي وجل کېدل به خورا زیات اغیزه ولري، بل خصوص د سراج حقانی چې د ورارو هغه د کورنوي چارو وزیر د داس ویل کېده چې خلیل حقانی اکثرا د خپل ورارو ډیر یو خیلاس حیثیت لرلو او د ټټولي مشوري او سیاسي مشوري او نظامی مشوري او د کلی ولسنه نیولې تر حکومت پوري د چلولو مشوري او حکومت کې دننه د خپل گروپ د پاره سدول امکانات او په لاس راوړی هغه مشوري هغه ټول د ورکولې دا هم څرګنده ده چې کله 2020 کال کې د طالبانو حکومت رامنځته شو او د طالبانو د حکومت په جوړولو باندې څو ورځې وتلې، بلکې اونۍ وتلې، په کې هم د سراج حقانی نزیات خلیل حقانی کردار و چې هغه په دې تاکید کول و چې حقانی کړه به کې په تیرو شل کلن مقاومت کې تر ټولو زیات رغنده رول لرلو، قربانیانې ورکړي، په عامل ډیرغړې د لاسه ورکړي دي. نو یو ډول سراج اکانی چونکه په خپل د عمر نه کم وو، او خلیل اکانی د سیاسي سرپرستی هم کوله او په حکومت کې دننه ډیر ځل د خپل وراره په لپاره او هم د حکومت په جوړښت باندې خبرې کړي. دا هم ویل کېږي چې په دې وروستیو کې نوموړي کندهار ته سفر کړی وو، هغلته هم هغوی یعنی په دې تاکید کړی وو چې باید د ملت غوښتنې واورېدل شي، د حکومت د استحکام لپاره باید داسې کارونه ترسره شي چې ملت او د خلکو ترمنځ فاصله رامنځته نه شي. خو د نوموړي وژل کېدو په اړه باندې موږ دا ویلی شو چې طالبانو یو دښمن نه ده، ډېر دښمنان دي، او د دغه ډول برید پړه اکثره داعشیان په غاړه اخلي. خو بهرحال د طالبانو د حکومت د امنیت لپاره یو چیلنج دا چې دوی خپل وزیر ونه شو ساتلی او مشکلات ورته پیدا شو.
که څنګه تاسو یادونه وکړه چې د وراره د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ځینو کړنو له امله د طالبانو پر مشر ځینې انتقادونه وکړل. داسې هم ویل کېږي چې ښایي د طالبانو په منځ کې ځینې اختلافات وي چې که چیرې دا له هغو اختلافاتو سره وتړل شي د نوموړي وژل کېدل به فکر نه کوي چې که څه هم تر اوسه پورې جزئیات څرګند نه دي د وژل کېدو یا د دې چاودنې چې نوموړی پکې وژل شوی دی، خو که دا په یو ډول باندې د داخلي اختلافاتو پیلامه وي فکر نه کوي چې دا موضوع به نور هم جدي شي؟
به شکونه او ګمانونه خو به وي، خو زه فکر نه کوم چې د طالبانو داخلي اختلافات نظر چې هغه په ډېرو حکومتونو کې د وزیرانو او د مشرانو ترمنځ وي هغه دې دومره جدي شي او دومره دې دې هته ورسیږي چې یو بل د وجنو پیلامه شي. خو البته افغانستان یو ډېر خراب تاریخ لري، دلته سیاسینو حتی خپل مشران په خلوی باندې بالښتونه یې کې دي، یا جهادي مشران خپل قومندانان یو بل سره وجلی دي. بیا دغه وروسته د جمهوریت حکومت په شل کلونو کې موږ لیدلی چې ډیر کسان د توتیو د خپل اشخاصو توتیو ښکار شوي دي. خو فی الحال زه فکر کوم چې کدی سي دي اهمیت ووي چې دا باید څرګند شي چې د شاه چارلس وو، خو ډېر امکان دا ده چې د دې برید پلا داعش په اړه واخلي. خو اوسه پورې دا هم څرګند نه ده، زموږ معلومات دا دي چې ویل کېږي لاس کسان وجل شوي دي او دا بم ځای په ځای شوی ده یا انتحاري راغلی ده. دا وروسته تحقیقاتو څرګندېږي، خو یو شی حقیقت څرګندېږي چې د حقانی په وجل کېدو سره به د کشر حقانی یو ډول خپل ښی لاس د لاسه ورکړو. هغه د دې لپاره یو امسا وه، یو قوت وه، یو رهنما و. نو زه فکر کوم چې د حقانی شبکه به د په وجل کېدو سره خپل یو ډول خپل حیثیت کمزور احساس کړي.
د طالبانو د حکومت د جګپوري غړي په وجل کېدو سره څه فکر کوي چې لدی وروسته به آیا د طالبانو نور مشران هم د خپل ځان د امنیت په فکر کې لږ ډیر توجه کوي؟
دقیقا در دې نه وړاندې داسې د لوړې سطح وجنه چې شوي وه، هغه د مزمل فنوم د طالبانو یو قومندان چې د بلخ والی وو په خپل دفتر کې وجل شو. نو طالبان خو مشران یې خاص کتی لري د خپل ځان د امنیت لپاره، او دا ډول پیخي مکمل ډول باندې مخه نیول ناممکن ده. سره د دې چې طالبانو په افغانستان کې عمومي امنیت راوستي ده، خو بیا هم دغه ډول خال غلچکی بریدونه یا هدفي بریدونه هغه دیوازي په افغانستان نه، په ډیرو هیوادونو کې امکانات لري. خو بیا هم دا به طالبان لپاره یو چیلنج وي چې باید د خپل مشرانو هغه امنیت خوندي وکړي، او کدا ډول وزیران او نور کسان په داسې اسانۍ سره وجل کیږي چې خپل دفترونو ته بریدګر پسې ورځي. نو دا خو یو چیلنج ده، او طالبان همیشه د دوی مشران زموږ معلومات دادي چې ډیر کوشش کوي چې داسې ځینو کې څرګند نشي چې د داعشانو هدف وګرځي یا د نورو ګروپونو هدف وګرځي. خو بهرحال د طالبانو د چارواکو لپاره دا یو چیلنج ده، خو په عین حال کې دا نه شو ویل چې دا یو عمومي امنیتي وضعیت خراب شوی، خو دا هم امکان لري چې دا دغه ډول بریدونه یو پایل وي.
د طالبان د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وژل کېدو په اړه د سیاسي چارو له شنونکو سمې یوسفزي سره مرکه وه. د طالبان حکومت د هغه وژل کېدل تایید کړی دی، ویل مې په خبرولو سره ویل دي چې د هغه نن لغرمي وروسته د خوارجو په یو نازوان مردانه بریت کې وژل شو. په دې اړه نور جزئیات ندی ورکړل شوی. تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې هم د هغه د وژل کېدو مسؤلیت نه دی اخیستی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان موسیقي ملي انسټیټیوټ له نړیوال ټولنې غواړي چې د افغانستان د فرهنګي حقونو د ټینګښت او له هنرمندانو د ملاتړ لپاره پر طالبانو ډیپلوماتیک او عملی فشارونه زیات کړي. د دې انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د افغانانو فرهنګي حقونه په نښه کړي دي. په عین حال کې یو شمېر افغان هنرمندان او سندرغړي وایي چې د طالبانو له لوري په افغانستان کې پر موسیقي د بندیز له امله کډوالۍ ته اړ شوي چې اوس له سخت وضعیت سره مخ دي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان له فرهنګي حقوقو څخه سیستماتیکي سرغړونې د ولس پر روح برید بولی او ټینګار کوي چې د طالبانو فرهنګ ضد سیاستونه باید د نړۍ لوري په ښکارا ډول وغندل شي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ چې اوس مهال له افغانستان بهر فعالیت کوي د دسمبر 10 د بشري حقوقو د نړیوال ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې د خلکو له فرهنګي حقوقو څخه په پراخه کچه سرغړونه غندلې او له نړیوال ټولنې غوښتي چې د دوی د فرهنګي حقوقو او موسیقي د خوندیتوب او له افغان هنرمندانو د ملاتړ په هدف پر طالبانو ډیپلوماټیک او عملی فشارونه زیات کړي. د دې انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل د طالبانو نو سیاستونو د افغانانو فرهنګي حقونه په نخښه کړی دي.
هدف انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د اعلامیې د خبرولو هدف دا دی چې د نړیوال ټولنې پام د طالبانو لوري د هنري او فرهنګي حقوقو نقص ته چې په چټکۍ او ښکارا روانه ده راووري. موږ له نړیوال ټولنې غواړو چې د افغان موسیقارانو، فرهنګیانو او هغه کسانو خپل ماتړ زیات کړي چې هم د اوس د طالبانو له استبداد څخه په تیښته دي.
د طالبان قرار دارن دو چندان بسازن.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په خپل اعلامیه کې د افغانستان د فرهنګي میراثونو د هیرېدو خبرداري ورکړي او د دې هیواد د هنري او کلتوري دودونو د ساتلو لپاره په نړیوالو هڅو ټینګار کړي. په دې حال کې یو شمېر افغان هنرمندان او سندرغاړي چې په افغانستان کې پر موسیقي د طالبانو له بندیز وروسته کډوالې تړ شوی وایي د ژوند لګنو ستونزو سره مخ دي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پیښور کې میشت افغان هنرمند همت ګل افغان ازادي رادیو ته وویل
پروګرامونه دلته مشتنه کور کرایانې دي چې میاش پوره کیږي مونږ د ټول فنکاران حق را نه پاتې. زمونږ ماشومان دلته کې تعلیم نشو کولای. بل دادا چې ویزې ډېر مشکلات دي. پولیس هم پازابول کوي ولې نه کوي. مشکلاتونه ډېر دي.
په افغانستان کې یو ګیتار غغون کې چې نه غختل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي رادیو ته وویل چې لخپل مسلک لري شوی اوس له سخت بیکاری او اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
4 نفر از خانواده مسئله
زه د کورنۍ د څلورو غړو د ساتنې مسولیت لرم. د ژوند لګښتونو پوره کول ډیر ستونزمن شوی دي. کومه دولتي دنده چې ما د موسیقي په برخه کې لرله او هغه کنسرتونه چې له هوا د بهر به مترسره کول اوس هر څه لمنځه تللي. ان شخصي او خصوصي پروګرامونه لمنځه تللي دي.
د یادونه ده چې په 2021 میلادي کال کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړي پرتګال ته انتقال شول او خپل هنري کارونه د دې هیواد له پلازميني لزبن څخه پیل کړل. د دې انسټیټیوټ هنرمندانو په دې موده کې په بیلابېلو هیوادونو کې ځینی هنري پروګرامونه هم ترسره کړل. په تیرو درېو کلونو کې د طالبانو حکومت د یو شمېر نورو بندیزونو ترڅنګ پر موسیقي هم کلک بندیز لګولې او د اسلامي شریعت خلاف بللې. طالبانو په بیلابېلو ولایتونو کې د موسیقي وسایل سوزولې او د یو شمېر هنرمندانو په وړاندې له تاوتریخوالي کار اخیستل چې یو شمېر کارکتون کې د طالبانو دا کړنې د فرهنګي تنوع د ځپنې په برخه کې د دوی د پراخي اجنډا یو برخه ګڼي.
بیا هم د هنر له موضوع څخه لري. نزو د بشري حقوقو د څار سازمان وای افغان خزینه هنرمندان د طالبانو د بندیزونو په وړاندې د خزو د اعتراضونو د پرمخ وړلو په برخه کې مهم رول لوبوي او مشارکت او هنر باید په رسمیت وپیژندل شي. د سازمان نن د ویلمې په خبرولو سره ویلي چې د دغو هنرمندو خزو هنر د طالبان تر واکمنۍ لاندې پر خزو او نجونو ظلمونه انځوروي او ننګوي.
د بشری حقوقو د څار سازمان وای په افغانستان کې خزینه انزورګران د هنر او سمبولونو لاري د طالبانو د محدودیتونو پر وړاندې د خزو مقاومت پیوړی کوي او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د خزو انجونو پر وړاندې ظلمونه ننګوي او انزوروي. د سازمان د چهارشنبې په ورځ د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې دوی د طالبانو د بندیزونو پر وړاندې د خزو د اعتراضونو په پرمخ بیولو کې مهم رول لوبوي او د هغوی ګډون او هنر باید په رسمیت وپیژندل شي. د بشري حقوقو د سر سازمان په اعلامیه کې د دغه سازمان د یوې څیړونکي سهار فطرت په حواله راغلي چې د مقاومت غورځنګ د هغو کسانو لخوا جوړ پیاوړی او ساتل کیږي چې په بېلابېلو ظرفیتونو ترې ملاتړ کوي. په دوام کې راغلي چې ښځینه هنرمندانې هم د لاریون کوونکو ښځو په څیر چې د ډوډۍ کار ازادي په شعار ورکولو سره یې لاریونونه کړي د دغه ولسي غورځنګ په جوړولو کې رول لوبوي. یو شمیر هغه افغان میرمنې چې د هنر له لارې د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې په اعتراضونو کې برخه اخیستې هم وایي د خپل هنر په کارولو سره خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. د کابل ښار اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
توسط همو آرت خود صدا خو بلند کردم همو درد و رنج
ما خپل هنر د طالبانو د هر قانون پر وړاندې مبارزه کړي د ښځو کړهونه او دردونه می انزور کړي که هغه اجباري ودونه وي او که نور قوانین په تیر بیا د دوی ورستای قانون او د طبي انسټیټیوټونو تړل ځکه چې پراتلونکو کې به خزینه قابلیتګان او نرسانی ونه لرو دا خپل د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده او ما خپل هنر سره خپل غږ پورته کړ.
بازی کردم با زندگی هزاران دختر و خانومی که به افغانستان زندگی میکنن.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي به هر چل زده کړو بې برخې شوي وایي چې د رسامي هنر په کارولو سره د طالبانو د محدودیتونو پر وړاندې خپل اعتراض څرګندوي.
په افغانستان کې د حکومت له بدلون او د نجونو لپاره د ښوونځیو له ترلاسه کولو وروسته زما هنر یوازې ماته یو سرګرمي نه و، بلکې اوس د خپل د نقاشیو او انځورونو له لارې د نجونو د ستونزو او د هغوی د غږ د پورته کولو لپاره کار اخلم تر څو زما دا هنر د افغان نجونو په وضعیت کې یو بدلون راولي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د تامینولو ادعا کوي، خو د 2021 کال په اګست کې له بیا واکمنېدو وروسته یې په بېلابېلو برخو کې د ښځو پر حقونو سخت محدودیتونه ولګول چې د دې محدودیتونو پر وړاندې یو شمېر میرمنو اعتراضونه پیل کړل. خو طالبانو په دې لاریونونو کې د یو شمېر ښځینه معترضو د نیولو اقدام وکړ او لسګونه یې په میاشتو زنداني کړي. تر دې وروسته معترضو میرمنو د احتمالي خطرونو په منلو سره د خپلو اعتراضونو طریقه بدله کړه او هڅه یې وکړه چې په مختلفو لارو لکه په دیوالونو باندې د شعارونو د لیکلو په ناڅرګندو پوښل شویو ځایونو کې د اعتراضونو انځورونو او په ټولنیزو شبکو کې د کمپاینونو د پیلولو له لارې د طالبانو د محدودیتونو پر وړاندې اعتراضونه وکړي او نړیوالو ته خپل غږ ورسوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ښځې او ماشومان وایي چې د خپل ورځنیو لګښتونو د پوره کولو وس نه لري. یو شمېر میرمنو ازادي راډیو ته وویل ورستر بلې د ژوند وضعیت بهتره کېږي. نور حالې په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د سړو موسم پر رسیدو یو شمېر کورنۍ او کارګر ماشومان وایي چې ورځنۍ ژوند په ډیرو کړاوونو تیریږي. دوی دا کوي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصادي وضعیت بدتر شوی او د طالبانو له حکومت مرستندوی بنسټونو غواړي چې دوی سره مرستې وکړي او له دې بد وضعیت د وتلو لپاره د ورتکاري زمينه برابر کړي. د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ اوسیدونکي عزیز ګل ازادي راډیو ته وویل
نه کار ست نه هیڅ شی نسته، کوچنیان سیاسري ټوله دلته سرګردان یو ځای مغورځولې دي، موږ مجبور یو بل لار نه لرو کمرو کا پاتېجو د دې مخز حیران ته زو ایران مو هم ده خاص خبر ته پسره اخی کا پاسپورت لري کوم ادراک لري کبي مدرک ای التام گزار نسته. موږ غاړو دغه مسولین هر څوک چې وسو چې وز موږ سره خبرې چې دا مثال دغه فساد د تمام شندان می خصوصا د زیرکو د ټولو لسوالي سره همکاري وکي، یو د خوراک او بورته پیدا کړي، یو بزګر سره کارګر سره یو کارونه ورته پیدا کړي، دا مشکلاتو څخه ووزي.
دا په داسې حال کې د چی رویټرز خبري اژانس په راپور کې ویلي چې هرات د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې لپراخی قحطی او لوګی سره مخ دی. په راپور کې راغلی په دې ولایت کې چې ماینده د خړو لپاره سوال کوي، کم عمر ماشومان په نسړی کې دونکو ډول په واټونو کار کوي او دا چې ډاکټران د خورځوا کوم ماشومان پر درملنه بوخت دي، دا ټول په دغه ولایت کې د انساني نورین څرګندونه کوي. د رويټرز په راپور کې دغه شمه راغلی چې په افغانستان کې د ژغورنې مؤسسو د بشري مرستو د پام وړ په کمیدو افغانان لمخ په زیاتیدونکو نورین او لوګی سره مخ دي او په ټکو یې د طالبانو سخت دریځو پالیسیو دا انساني نورین لا شدید او بے وزلی نور هم ژور کړی دا خدا وضعیت ایواز په هرات کې نه بلکې په ډیرای نور ولایتونو کې هم خلک له ورته کړهونو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دولس کلن زبی الله ازادي رادیو ته وویل بلخوا د ځینو مرستندویه بنسټونو چارواکي دا کوي چې د طالبانو حکومت یې د خیریه چارو پر وړاندې خنډونه جوړوي چې د دوی په خبره له امله یې په افغانستان کې مرستې په اسانه تر اړمنو نه رسیږي. د مسکا په نوم د یوې مرستندویه موسسې بنسټ ایښودونکي رومان عباسی ازادي راډیو ته وویل
موانعی است که از طرف طالبا ایجاد میشه در برابر نهادهای خیریه و فعالیت‌هایشان.
طالبان مرستندوی بنسټونو پر وړاندې خنډونه جوړوي. په ډیری مواردو کې طالبان هڅه کوي چې مرستې دوی ته وتسلیم شي او بیا یې هغوی وویشي.
د افغانانو د تخلیه ائتلاف یا افغان ایوک د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د په یو لیک ټینګار کړی چې د دې هېواد پخوانیو افغان همکارانو ملاتړ دی وشي او امریکا د هغوی یوازې نه پرېږدي. د ائتلاف دغه لیک هغه کمیټې ته استولی چې نن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن استماعي غونډې ته ورغوښتی و چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وترو د څرنګوالي په اړه د دې کمیټې د غړو پوښتنې ځواب کړي.
د افغانانو د تخلیه ائتلاف د امریکا پخواني افغان همکارانو ډېرې قربانۍ ورکړي او د ملاتړ او درناوي مستحق دي. دغه ائتلاف د سه‌شنبې په ورځ په ولیک کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې او د ډیموکراتو غړو غوښتنه کړې چې امریکا دې د دغه هیواد پخوانی افغان همکاران یوازې نه پرېږدي. په دوام کې ویل شوی چې دغه لیک د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د دې هیواد د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د غړو تر لیدنې مخکې استول شوی دی. تر دې مخکې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې جمهوری غوښتونکي مشر مایکل مکل ویلی و چې د دسمبر په 11مه باندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دغه کمیټې استماعي غونډې ته حاضر شي څو له افغانستان نه د دغه هیواد وتلو په اړه وضاحت ورکړي. په لیک کې ویل شوی چې د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستان نه د امریکا وتل یو کړکیچنه پروسه وه چې د زرګونو افغان متحدینو ژوند یې له خطر سره مخ کړ. لیک زیاتوي چې په لسګونو سره افغان پناه غوښتونکي اوس هم له داسې ستونزو سره مخ دي چې د کورنیو بیا یو ځای کېدل ځنډوي. د افغانانو د تخلیه ائتلاف له پخوانیو پوځیانو، ملکي وګړو، بشري سازمانونو او د هغه افغانانو لخوا جوړ شوی دی چې په خبره یې د متحده ایالاتو د هغو پخوانیو متحدینو کیسونو ته د رسیدنې په برخه کې د مرستې لپاره د ګډ ماموریت له مخې یو شوي دي چې ژوند یې په خطر کې دی او په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. په افغانستان کې د سیبي کډوالۍ کیس درلودونکو دوه کسانو چې نه غوښتل نمونه په راپور کې واخیستل شي او له دریو کلونو راهیسې د ویزې ترلاسه کولو په تمه دي. ازادي راډیو ته وویل
و پروسه سایبی تقریبا از سال 2020
د 2020 کال اتمی مش رئیس می سایبی اپلای کړي خو تر اوسه کومه مثبته پایله نه دور کړي. دا ایچ آر او ریکمنډیشن لیکي چې لمغ څخه غوښتي ورته لیګلی مودي لبد امرغه زموږ ایمیلونه په زل هاو رد شوی. ایمیل او زنګونو ته هیڅ جواب نه دی راکړي.
مرهیت بارا ما به ایمیل ما به تماس ما جواب نه دادن.
نو مشکله سر په دې سم مخامخ یو سه نسو وظیفه را کې نه کوم د سهارام چرته کرا تک وای شو چرته زو ډیر سخت ژوند تر نه پوری سم مونږ دیرو کچا کې باندې درې فیران خاطر تلیو ترکی خاطر برته ریپورت کړی د خاطر اغلیو. نو مشکلات له حد زیات مخامخ ور سره یو زنه ټول پرسونل سه سوق دلته پات دي مونږ سره اغه کنجا او شانس مونږ تیر کړی حتی باز ملګریم سه سرک کې را چپلې شاو د شانس خرسي دوی ته هم په آرامینه پریدي.
دا په داسې حال کې د چې د پی او پی دو یو شمیر کیس لرونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی وضعیت د سیبي کیس لرونکو په پرتله ډیر خراب دی. یو تن چې په پاکستان کې دی او د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
ما هم از اوج ملاکسایی هستم که در دسامبر 2021 بعد از دریافتی ایمیل
زا یو لاغو کسان و سخیم که دخپل کیس در پروسیس لپاره در 2021 کال در دسامبر میش رئیس پاکستان تراغلیم. پا پاکستان که در پی یو او پی دو پروگرام پروسیس دیر رو ده لزر و دیر کورانه بی برخلی که حالت کی اوسی گی دلتا
خانواده و فامیل فیلن در بی سرنوشتی و بلا تکلیفی در پاکستان بسر میبرم.
شاخو یو نیم کال وړاندې د افغانانو د تخلیه تلف ویلی و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د خپل افغان همکارانو د انتقال لپاره ژمنه کړې او د هیواد ته د افغان همکارانو د استولو او د میشتو کډوالو د مرستې لپاره یې یو تړون لاسلیک کړی دی. د یادونې ده چې امریکا هغو افغانانو ته د سویې د کډوالې ځانګړې ویزه ورکوي چې په مستقیم ډول یې ورسره کار کړی وي او د دې ویزې لرونکي په امریکا کې د دایمي ژوند کولو فرصت لري. تر اوسه پورې زرګونه افغانان د همدې ویزې له لارې امریکا ته لیږدول شوي دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د سپورت ځانګړی پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې